سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شي تاسو ازادي راډیو ته غواکې است مخکې درې چې د خبرونه مطلب تلر شو خبرونه لرو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اعلان وکړ چې په افغانستان کې له هر څلور کسانو څخه د درو ژوند په کرنه متکی دی دا سازمان وایي له همدې کبله یې سږکال 55,250 ته د څارویو د ساتنې د مرستو کڅوړې ورکړې دي د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا کڅوړې به د څارویو ساتنه وکړي او د غوره ژوند لپاره د خوړو امنیت تضمین کړي د خوړو د نړیوال ورځې په مناسبت دغه سازمان اعلان وکړ چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یوې د اقلیم د ټکنالوژۍ او اقتصادي بې ثباتۍ له امله د خوړو له امله د خوړو د نامنې سره مخامخ دي په ګډه مونږ کولی شو افغانان بزګران پیاوړي کړو چې ځان ته معیشت او خپلو کورنیو ته خواړه برابر کړي د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قانون له نافذېدو وروسته په افغانستان کې د نړیوالو کورنیو نه حکومتي مرستندویو موسسو پر فعالیتونو څارنه ډېره شوې ده د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پر خپل ریلیف وبپاڼه کې ویلي که څه تر اوسه پورې د طالبانو د څار د زیاتېدو له کبله د دوی پروګرامونه او فعالیتونه اغېزمن شوي نه دي خو دوی د وضعیت ارزونه پیل کړه او د خپل کارکونکو د خوندیتوب لپاره بل واکمنو طالبانو سره تماس د مامور کړی د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د روان 2023 کال د جولای 15 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون توشیح کړ او د اگست 28 څخه یې نافذ کړ دا قانون چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا پلي کیږي پکې سرغړونکو لپاره شفاهي خبرداري څخه نیولې تر زندان کېدو پورې سزاګاری ټاکل شوی دی طالبان اعلان کړی چې په تیر دوه کلونو کې په لس ولایتونو کې 2,193 سوالګر راټول کړي دي د طالبانو په خبره پاڼه کې ویل شوي چې له دې جملې څخه 2,115 د مرستې مستحق کسان دي او 1,186 مسلکي سوالګر او پاتې نور بې سرپرسته ماشومان او روغ دي کسان دي د طالبانو د اقتصادي مرستې دفتر د راپور په اساس دا کسان په کابل هرات خوست ننګرهار نیمروز پکتیا فاریاب لغمان پروان او سمنګان کې راټول شوي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې د 2002 کال له اسمبلی څخه د 2003 کال تر میزان میاشت پورې تر 33,000 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستنېدي د کډوالو لوی کمشنری نن په دې اړه په خپل راپور کې ویلي تر 300 ډیرو راستندونکو مرستې ترلاسه کړي چې په سلورو کې و برخه د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ دي د راپور پر اساس په تیر کال کې له پاکستان څخه 1,200 ته راستن شویو مرستې رسیدلې چې د هغو په اس کې شاوخوا 3,000 خزې او 2,015 مالو لاندې په پاکستان کې د پولیس پاک نورې پیښې حساب سوي دي پاکستاني رسنیو نن ویل چې دوه پیښې په سند یوه په خیبر پختونخوا او درې په بلوچستان کې ثبت شوې دي د ټولو پیښې په تیرو 3600 کې ثبت شوې دي د لوبلو ډګر بیا د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې نن یکشنبه مالدیف ته 3-0 ماته ورکړه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د سواسي ودونو د روانو سیالیو په لړ کې افغانستان تیرې دوه سیالۍ د ترکمنستان او ازبکستان په ټیمونو پایلې دي خدای لمړۍ مسابقه وچې وی ګټله د افغانستان د والیبال ملي لوبډله به سبا دوشنبه له تاجکستان او د سه شنبه په ورځ له قرغزستان سره په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي د والیبال د تلولې د مسابقې د روان میزان په 20 د ازبکستان په تاشکند ښار کې پیل شو او د اقرب ته رمې پوری به ته فهم وکړي تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ د سالارونکو د اکس ویډیو پر سر بندیز ایران کې د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه خو
د افغان مهاجرو لپاره ایران کې ژوند کول ډېر ستونزمن شوی دی
کندهار کې د روغتیایي ستونزو په تړاو به واورئ پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو ازادي راډیو سره اوسئ
د شپې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت په خوست ولایت کې هم خبر اعلان د سلارونکو د عکس او ویډیو لا خستو منع کړی دی. د خبره په خوست کې شمیر خبر اعلان او ازادي رادیو ته تایید کړی ویل دی چې د شنبه په ورځ په دغه ولایت کې د طالبان حکومت د لوړ زده کړو د وزیر له غونډې یوازې دوی ته د عکس ثبتولو اجازه ورکړ شوې ده. مخکې تخار، کندهار، میدان وردګ ولایتونو کې هم خبر اعلان او لوړ ته محدودیت سره مخ شوې دي. د طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. هغه خبره چې خبر اعلان خپل کار ته اندېښمن کړی دي او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راپارول دي. جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر اخیستو د محدودیتونو په دوام تازه په خوست ولایت کې هم خبر اعلان د سالارونکو د عکس او ویډیو لخیستلو منع سوي دي. په هغه باندې لیکي چې د شنبه په ورځ د خوست ولایت د شیخ زید پوهنتون لخوا رسنیو او خبر اعلان ته د ولایت ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د سفر او خبري غونډې په تړاو استول سوی راغلي چې د سالارونکو عکس او ویډیو اخیستل بند دي او یوازې د ریکارډر په واسطه دوی د نوموړي د وینا د ثبت اجازه لري. په دغه ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه غونډې ته ځینو ورغلو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز له امله دوی خپلو رسنیو ته یوازې غږیز راپورونه واستول. هڅه مو وکړه په دې اړه په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ او د شیخ زید پوهنتون له مسؤلینو سره په اړیکه بریالي نه سو. تخار، کندهار او میدان وردګ هم هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیزونه لګیدلي. دا خبره په یاد ولایتونو کې یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم شنبه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې په تخار ولایت کې د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په همغږۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 10 تنو خبریالانو د ظرفیت لوړونې په سیمینار کې له خبریالانو غوښتي چې په خپلو چارو کې د اسلامي شریعت اصول او د امر بالمعروف قوانین د رعایت کړي. نږدې یوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر له AFP خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې هم راپارولي وه. تازه د وزارت په دې اړه د کمپاین په ترڅ کې د شنبه په ورځ یعنی د تلې په 28مه په خپله ایکس پاڼه د شیخ محمد یحیی عارف په نوم د یو دیني عالم غږ خپور کړی چې په اسلام کې د ژوندیو یا زیرو هوشیانو د فلم او تصویر اخیستلو پر بندیز ټینګار کړی دی.
قیامت پورس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړوونکي وي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف والا تاسو ته خبرې کوي چې دا عکسونه مو باسي تصویرونه مو جوړوي، دا ګناه د شریعت کې منه دی. دا د امر بالمعروف تخپل ځان وینا نه ده، بلکې دا د الله د پیغمبر وینا ده.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ورنه ملاتړ تشمن دي. د افغان خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا ورځ بلې ته پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدل په ځانګړي ډول د فلم او تصویر اخیستو بندیز مستندو او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودول بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از طرف طالبان محدودیت
له بده مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسولې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغې پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی ترڅو رسنۍ او خبریالان وکړی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د یادونې ده چې په بیلابیلو ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندیو یا سلرونکو د تصویر او فلم خپرولو د بندیز او محدودیتونو راپورونه وروسته له هغې دي چې د طالبانو حکومت د تېرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 10مې مادې په دریم بند کې د زیرو یا سالرونکو انځورونو پراخستو او خبرولو بندیز لګیدلای دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ایران وای د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری د افغان کډوالو د پناه ورکولو لپاره بودیجه ورزیاته کړي. د ایران په کورنۍ چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له علي کمشنری فلیپ ګراندی سره د خبرو پر مهال خبردار ورکړ که دوی ته بودیجه زیاته نشي د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې ایران په کور دننه په میلیونونو افغان کډوالو فشارونه تر بل هر وخت زیات کړي، تازه د دې هیواد د کډوالو په چارو کې یو لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ څخه د کډوالو لپاره د نورې بودیجې غوښتنه کړې. ایران په کورنیو چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنر فلیپیو ګراندی سره د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې کنړیواله ټولنه مسولیت پر غاړه وانخلي، ایران به د کډوالۍ پر پالیسۍ له سره غور وکړي. د ایران د دولتي خبری اژانس ایرنا د راپور پر بنسټ نادر یار احمدی په دې کتنه کې ویلي چې په ایران کې د کډوالو په شمیر کې زیاتوالی د دې هیواد په خونیزو اقتصادي ټولنیزو فرهنګي او روغتیایي زیربناو فشار زیات کړي او دغه هیواد له ننګونو سره مخ کړي دي. ایرنا د کډوالو په برخه کې دغه لوړ پوړي ایرانی چارواکي له قوله لیکلي چې په ایران کې د نړیوالو موسسو لوري د کډوالو د اوسېدو له یو سلنی کم لګښت ورکول دا په ډاګه کوي چې ایران نور نشي کولای د زیاتو افغان کډوالو کوربتو وکړي او دا چې هغوی باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر ژمنه کړې وه چې په سوار لسول مریض کال کې به له کډوالو پراخ ملاتړ وکړي، خو په خبرې د ادارې په ایران کې له کډوالو سره مرسته کمه کړې ده. ایران داسې مهال له ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې اوس مهال په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوال له مخ پر زیاتېدونکي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
د افغان مهاجرو لپاره ایران کې ژوند کول ډېر ستونزمن شوی دی. افغان مهاجر د دې حق نه لري چې ډوډۍ واخلي. د کورونو د پاړه واړه باندې کدا ته وایم کورونه ورته نه ورکول کیږي. د یو انسان په څیر وسره چلند نه کیږي، نه یوازې حکومت بلکې اوس عوام هم د حکومت تر څنګ ولاړ د افغان مهاجرو په وستلو کې مټیران غختی دي.
دا داسې مهال ده چې د افغان ښځو د مشارکت شبکې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د روانو فشارونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. دغه شبکې په ټولنیزو رسنیو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی او ایران د افغان کډوالو په زورولو تورن کړی دی. د دې شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
که وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران بسیار
بد. ایران که د افغان کډوالو وضعیت بد دی. هر څه ژر باید د افغان کډوالو په وړاندې تبعیض، د دوی سپکاوی او له دوی سره تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د کډوالو وضعیت ته رسیدنه وشي.
په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دولتي ښوونځیو کې د دوی د ماشومانو ته د زده کړو اجازه هم نه ورکول کیږي. تازه د ایران تسنیم خبر ایجنس لیکلی په اردوبیل ولایت کې د ایرانی چارواکو په خبره په بیلابیلو برخو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د کار مخه نیول شوی. تیرونی بیا ایران په تهران او البرز ولایتونو کې د خوراکي موادو په کارخونو او روغتي مرکزونو کې د افغان کډوالو په ګمارنه بندیز ولګو او داونی د چهارشنبه پورز د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په برخه کې هم د افغان کډوالو په کار بندیز ولګول شو. مخکې بیا ویل شوی و چې د دغه هیواد په وټونو کې هم افغانان کارته نه پریښودل کیږي. د راپورونو له مخې په ایران کې ولکه اتیا زره ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي او تر دوه نیم میلیونه ډیر داسې افغانان په دغه هیواد کې شته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د طالبانو حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د عالي کمیسیون د راپورونو له مخې ایران نه هر ورځ په سلګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي. یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو ډېری دا ستنېدنې جبري دي.
یو شمېر افغانان چې د اقتصادي ستونزو او بېکارۍ له امله ګاونډیو د سیمې ودونو ته کډه شوي، په ګاونډیو د سیمې ودونو کې هم د ژوند له شته ستونزو شکایت کوي. نور جزئیات په راپور کې.
مشکلات زیاد است. اگه بخوایم صحبت کنیم، اگه بخوایم بنویسیم، در یک شب و در یک روز نشه.
جمشید د تیر جمهوری نظام یو له پخوانیو کارکوونکو څخه دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې او د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله په قاچاقي او غیر قانوني لارو ایران ته تللی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې له یوې میاشتې ډیره موده یې ایران ته پر لاره تېره کړې او دغه هیواد ته له رسېدو وروسته اوس هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
شرایط افغانستان
د افغانستان حالات بدل شول، نظام بدل شو، موږ د بیکاری او د ژوند د سختو شرایطو له امله خپل وطن پریښود. څلور دېرش ورځې په لاره وو، له ډېرو ستونزو سره ایران ته ورسېدو. دلته بیا نورې ستونزې پیل شوې. د سرشمیرنې پاڼې، پاسپورټ او ویزې هم کولرو دوی مزوروي. ډېرې ستونزې دي. خدای دې وکړي چې وطن جوړ شي، چې بیرته ستانه شو.
انشاءالله وطن ساخته شوه که پس دوباره برگردیم به کشور خود، به کشور خود خدمت کنیم.
معاذ الله یو بل ځوان دی چې وایي په یوه رسنۍ کې خبریال و، خو د ده په خبره د طالبانو له راتګ وروسته له اقتصادي ستونزو سره مخ شو او په قاچاقي توګه له ناقانونو لارو د هیواد پریښودو ته اړ شو. نوموړي د قاچاقي لارو د ستونزو او ترکیې ته د خپل تګ په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قاچاق له لارې ترکیې ته راغلم. نږدې دوې میاشتې له ایران څخه ترکیې ته پر لاره وم. په خپلو سترګو مې ولیدل چې زموږ ځوانان د قاچاق وړونکو لخوا وهل سوي، د ترکیې او ایران پر پوله د غلو لخوا نیول سوي دي. دوی د ایران او ترکیې د پولیسو لخوا هم وهل سوي. ډېر بد حالت و. زه اوس په ترکیه کې یم، اوس درانه کارونه کوم. رواني حالت مې ښه نه دی. ژوند دلته ډېر ستونزمن دی.
هڅه مو وکړه چې د افغانانو د ستونزو او بیکارۍ په اړه او د طالبانو د حکومت د پلانونو په اړه د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ویاند سمیع الله ابراهیمي نظر هم واخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو اقتصادي شنونکي وایي چې د بیکارۍ او بهر ته د افغانانو د تلو یو لامل د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو د بیکارۍ د حل لپاره د منظم او واضح پلان نشتوالی دی. یو له دغو شنونکو محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
خوشبختانه افغانستان ښه پریمانه دست ناخورده منابع لري. محلي منابع موږ چې لرو په دې کې باید لوسونه او خلک راګډ کړو چې په ښه ډول د هغې نه استفاده وکړي. کرنیزې ځمکې دي، زموږ سیندونه دي، معادن دي، د توریزم امکانات دي، باغداري ده. نو دغه امکانات چې بیکاري له منځه ځي او خلک مصروف کیږي، خلکو ته به امیدواري پیدا شي او د مهاجرتونو مخه به ونیول شي. حتی هغو چې مهاجر شوي هغوی به بیرته راستانه شي.
اقتصاد پوهان ټینګار کوي که په افغانستان کې د بیکاري د له منځه وړلو لپاره یو منظم پلان جوړ شي، اقتصادي ستونزې به حل شي او د بیکاري کچه به راټیټه شي. د دوی په خبره له دې سره به خلک اړ نه وي چې هیواد پریږدي، بلکې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ډیر خلک به افغانستان ته د کار لپاره راشي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کړکېچ زیات شوی دی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګڼ شمېر افغانان چې ویل کېږي د بیکارۍ له امله یې هیواد پریښی او ایران ته تللي وو، د ایران او پاکستان پر پوله په کلګان سیمه کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا پرې ډزې شوي، چې یو شمېر وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په غزه کې د شاوخوا اویا تنو د وژل کېدو ادعا کېږي، د لبنان پر پلازمینه بیروت کې د اسرائیل هوایي او توغندي بریدونه نن هم دوام لري. د موضوع تفصیل عصمت الله څرمن څخه واورئ.
د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د یکشنبې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله د استخباراتو پر یوه مرکز او د وسلو د تولید په یوه ترمځکي لاندې ورکشاپ برید کړی دی. د اسرائیل پوز په یوه بیان کې ویلي چې د دوی جنګي الوتکو د حزب الله درې قومندانان وشلي دي، چې په هغو کې د جنوبي قومندې یو جګپوری غړی عباس سلیمه، د اړیکو ماهر رضا عباس اوازه او احمد علی حسین شامل دي، چې د اسرائیل پوز په وینا د دې ډلې د ستراتیژیکو وسلو د پراختیا مسؤل وو. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا درې کسان په استخباراتي مرکز کې وژل شوي او که په جلا عملیاتو کې. حزب الله ډلې هم چې امریکایي تروریستي او اروپایي اتحادیې پوځي څانګه ترهګره بولي، په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یکشنبې په سهار دو اسرائیلي الوتکو په هاره حریک او په حداس کې بریدونه وکړل. د سیمې د بیروت د جنوب په زاهیه کې چې د حزب الله تر کنټرول لاندې د موقعیت لري. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې تونلونه او ترمځکي لاندې تاسیسات ویجاړ کړي او د جمعې په ورځ د حزب الله د بن جبیل سیمې مرستیال قومندان وشلې دی. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوځ نن یکشنبې بریدونو ته په ځانګړې توګه د لبنان د جنوب په شاوخوا کې دوام ورکړ، په خبرو شویو راپورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې د لبنان له لورې هم اسرائیل ته توغندي وشتل شوې دي. د رویټرز خبري اژانس داسې تصویرونه خپره کړي چې له لبنان څخه د اسرائیل په شمال کې حیفا بندر ته توغول شوي توغندي شي. په دې ویډیو کې د خطر زنګونه هم اوریدل کیږي. د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د یک شنبه په ورځ شاوخوا اویا توغندي چې له لبنان څخه اسرائیل ته بشتل شوي وو کشف او هوایی دفاعي سیستم د هغو یو شمېر شنډ کړل. حزب الله د پنجشنبه په ورځ ژمنه کړې وه چې له اسرائیل سره په جګړه کې به نوی پړاو پیل کړي. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یک شنبه په ورځ د اسرائیل دوه هوایی بریدونه د بیروت جنوب نخه کړ. دا بریدونه وروسته له هغه وشول چې د اسرائیل پوز ملکیانو ته خبرداري ورکړ چې د حزب الله تر کنټرول لاندې سیمو څخه ووزي، او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې د ایران تر ملاتړ لاندې حزب الله د وشلو لپاره د هغه پر استوګنځي د برید هڅه وکړه.
لا خبرونو ور اخوا
له افغانستان د مسلکي کډرونو د تېختې په لړ کې سلګونو روغتي متخصصان او کارکونکو حمله د غیواده وتلی چې شخصا لور سوي یوازې بریټانیا ته تللی. دا چې دغه چاري د افغانستان پرختي سیستم چې لوړاندې نازک ګڼل شوی څه اغیز کړی دی، اسد الله الدین پرې دغه تفصيلي راپور برابر کړی دی.
د کندهار په میرویس روغتون کې دغه مور د خپل ناروغ ماشوم بستر ته ناسته ده او خپل بیوزلی ژاړي. دغه مور وایي لوري چې په تلاسیمیا یا د وینې د کمولو په ناروغۍ اخته ده، دوامداره درملنې او وینې ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا هر څه د دوی له اقتصادي واسه پورته دي.
دا یو وینم موته د نور په نن د واسه نه شي چې دغه د وینې سرم لا دغه تنام لا په بای وس واخسي. د مټر کریا د یو شه د څنګه والا هیڅ نه د دوله سفاري د رډیان کوي.
په افغانستان کې سلګونه زره مایندې ورته دردون کې کیسې لري، او هلته ځانمن شوی روغتیاي سیستم ارتیاو ته جواب نشي ویلې. نړیوالو هم د غستونزه درکړې او د بشري ناورین د کابل یي روغتيایي سیستم نازک یاد کړی دی. د روغتي نړیوال سازمان د تیر 2023 کال په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې 14 میلیونه کسان روغتيایي خدماتو ته اړتیا لري، خو د روغتيایي سیستم د بشپړ نه ملاتړ له کابله 8 میلیونه دغه کسان روغتيایي خدماتو ته لاسرسي نه لري. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو مولوي وارث شاه د هغو افغانانو له ډلې دی چې خپل سیمه کې روغتیایي خدماتونه نه لري، او په خبره یې ناروغان تر لري واټن پورې بیایي.
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوې دغه علاقه نه لري، او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي. ډیر واره داسې شوی دي چې هغه بیمار او په لیار کې روان کړی او په غلیار کې هغه وفات شوی دی. وجو دا و چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوې نه وي.
د افغانستان د همدې نازک روغتیایي سیستم له اډانې څخه بیا د سلګونه مسلکي روغتیایي کډرونو تېختې د وضعیت د لا خرابېدو ویره پیدا کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو پخوانی لوړ پولي چارواکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل اینوم او غاک خپور شي، ازادي راډیو ته ویل تیرو دریو کلونو کې سلګونه روغتیایي کډرونه له هیواد وتلي، او په خبره یې شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللی دي. د دغه سرچینې په باور له افغانستان په وتلو روغتیایي کډرونو کې د عامه روغتیا وزارت د مهمو څانګو ریاستونو او ادارو مسولین او د بیلابیلو طبي برخو متخصصان شامل دي.
اما وضعیت دکتران جراحان ستون فقرات امریکای شمالی رو دارم.
دا په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روختون په خوانای مشر سید عبدالله احمدی دی. نوموړی چې د ملا د تیر د جراحي متخصص دی، د طالبانو د بیا واکمنۍ تر 15 میاشتو پورې هم کابل کې وو، خو وايي روسته کړي پر تنګ شوه او له هواده ووت.
شرایط
د طالبانو چې 15 میاشتې پوره شوې پر ما شرایط ډیر تنگ شول. یو زلمی د عامې روغتیا له وزیر سره وخت ونیو او له هغه مې وپوښتل چې د ډار احساس کوم او هر ورځ دفتر کې له ګواښ او سپکاوي سره مخامخ کیږم. له بده مرغه چې وزیر صاحب ما ته د رد ځواب راکړ او راته ویل چې تر دوو کلونو پورې به د دوی د حکومت حالات نظامی وي او موږ نه پوهیږو چې مشر او کوچنی څوک دی. دا چې شرایط ډیر سخت شول نو له هواده راووتم.
چون شرایط خیلی زیخ شد بعد از اون مجبور شدم که ترک بگم.
د عام روغتیا وزارت یو بل متخصص چې اوس په لندن کې اوسیږي ازادي راډیو ته د نوم او غاک د نخپرېدو په شرط وویل چې یوازې د خپل لورانو د تعلیم او تحصیل د دوام په مخه بریتانیا ته تللی دی. نوموړی وایي روغتیایي کارکوونکو ته اوس له افغانستان وتل یو څه اسانه شوي او په وینا یې هر هغه ډاکټر چې یوه میاشت هم کومې بهرنۍ موسسې سره کار کړی وي له هیواده وتلو ته یې زمینه برابرېدلی شي.
دکتر صاحبا به دنبال فرصت های بهتر برای رشد و توسعه عرفوی و همچنان رفاه خانواده خود هستند.
د صحت عامه یو بل متخصص چې اوس په چک جمهوریت کې اوسیږي د ډاکټرانو د تیښتې لاملونه ناوړه اقتصادي شرایط، د اولادونو د تحصیل د دوام په وړاندې خنډونه او په مسلکي څوکیو باندې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ډاکټرانو وتلو په افغانستان کې پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستلی.
تاثیرات قابل توجهی به سیستم صحی ما داره که با کاهش
دې چارې زموږ پر روغتیایي سیستم د پام وړ اغیز کړي. د تجربه کار ډاکټر صاحبانو په کمښت سره روغتیایي سیستم تر فشار لاندې راځي. پایله کې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ټیټیږي. د ډاکټرانو په ځنګړې توګه د خزینه طبي کدرونو کمواله په لری پرتو سیمو کې ډاکټرانو ته د انتظار موده وګدوي او دا ممکن د هغه ناروغیو لکهبل د ملي شمیر زیات کړي چې د درملنې وړ دي.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن 13 می میاشت کې ویل چې د همدې 2023 کال لپاره په افغانستان کې شاوخوا زر ماشومان پر هغو ناروغیو مړ شوي چې د درملنې وړ وي.
دا زاینو سین وته لیکلې مری چې واغو دغه فلسو کوړه
موږ هڅه وکړه چې افغانستان د روغتیایي متخصصانو د وټلو په اړه د طالبانو د عام روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي شرافت زمان زموږ پښتنې به جواب پرې خوده. د کډوالۍ نړیوال سازمان د افغانستان څنګه هم له افغانستانه د وټلو ډاکټرانو شمیر نه دی ثبت کړی، خو له شاو خو لاسو ډاکټرانو او د عام روغتیا وزارت له بخوانی او کارکونکو سره د خبرو لاري مو موندل چې د طالبانو له بیا وکمنۍ وروسته سلګونه ډاکټران ایران، پاکستان، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو ته تللی دي. په اسلام آباد کې د مثبت اوسپنوم د و روغتیایي مرکز مسول ندیم زیغم ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له راته ګروسته یوازې اته د د پټکو مجرب ډاکټر صاحبان د دوی مرکز ته ورغلي او دندې پیل کړي دي. هغه وایي دغه افغان ډاکټرانو کې یو شمیر خزینه متخصصان هم شته چې په خبره یې رسنیو سره خبرو ته زړه نه ښه کوي. له افغانستان په دیش میر کې د طبي کادرونو د وتلو اصلي لاملونه سدي. په جرمني کې د رواني ناروغیو افغان متخصص صفا حسنی دا پښتنه داسې ځوابوي:
امیدونه کوم چې دي کنه کم سوي دي یا خلکو خپل کم کړی دي کنه. فکر کوي زه هم دواړه اړخونه یادوم. یو دا فکر کوي چې ولا کزه اروپا ته لاړ سم یا بل د خپل مملکت نه خارج لاړ سم دا زندگی مې کېدای شي مطلق تغییر وکړي او د ما زندگی دا یو غټ علت جوړېدل د ماشومانو تعلیم او درس په خاطر باندې چې مسلکي اشخاص غواړي چې د اولادونه درس وایي او د درس نه پاتې نسی بیرون وځي. دا یو مسلم حقیقت ده. فرضاً کزه عملته اوسېږم کېدای شي د ول وظیفه قربانی کمه دی په خاطر باندې سلور می درس وای لور می وجیته ورسی. نو دغه مسله واقعا جدي مسله جوړیدلای سي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا وکمنۍ لپاره لویدیزو هیوادونو او د ټولو په سر کې متحده ایالاتونو له هغه هیواده د تخلیه یو لوی پروګرام پیل کړ. د راپورونو لمخې د تخلیه د پروګرام په لومړیو څو اونیو کې یو لکو څلر وجزره افغانان امریکا او نور لویدیزو هیوادونو ته ولاړل او دغه بهیر لا هم روان دی. د تخلیه په دغه بهیر کې پر روغتیا پالانو سربیره د پوهنتون استادان، انجینران، سارانوالان، قاضیان او نور مسلکي کډرونه شامل دي. د 13 جولای میاشتې په روسیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړ چې 13 څلور کلونو کې 8 میلیونه افغانان له هیواده وتلي چې 50% یې ایران او پاکستان ته تللی دي. د طالبان حکومت بیا هغه مهال د شمیره رد کړي او ویل پر افغانستان د شوروي اتحاد له يرغل را ورسته تر اوسه پورې موده کې هم 8 میلیونه افغانان نه دي کډوال شوي. له افغانستان د ګنشمیر وتلو افغانانو ژوند هم ستونزمن دی، په ځنګړي توګه هغوی چې ایران او پاکستان ته تللی دي. په دغه کوربه هیوادونو کې اوس د کډوالو ضد احساسات پاریدلی او د دواړو هیوادونو چارواکو د بی اسناد افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړی دي. د تراس کې د طالب سرچینو په باور 3.1 میلیونه افغانان د دوی د بیا وکمنۍ لپاره تر اوسه بیرته هیواد ته ستانه شوې دي، خو خپلواکو سرچینو د دغه شمیرو په اړه څه نه دی ویلي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زمون پختو خبری مجله دلته پایته رسیدي. خو دری خبری مجله زمون کار جوید فیزی تاسو وړاندې کی. فیزی سلامونه، سلام شپه خیر، غل خبرونه.
تشکر اوسای